ځینې میندې چې د دردونو د نزغم له وجې عملیاتو ته مخه کوي او خپل ماشوم په عملیات دنیا ته راوړي، دغه عملیات بیا وروسته دوی ته څه زیانونه له ځانه سره لرلی شي.
دا چې ځینې میندې په خپله خواسته باندې عملیات کیږي یا درد عملیات تحمل کولی نسی، کیدای شي دته مې یو طبیعي حالت ویل سو. عملیات هم د دوی کیدای شي سادوي مشکل ونه لري، اما پس له عملیات هغه مشکلات دوی پیدا کوي. اول خو چرک د حوصله ده چې دوی میدان ځان چرک پیدا کا، پس لغه دوی نورو ولایتو ته مشکلات په وجود راوړي. مثلا که دا بل وارو غواړي چې دا نارمل ولایتو کا امکان لري چې مخکې له وخته حامل واخلي یا کوم بل مشکل ته پیدا شي او دا ونه نسی کولای نارمل ولایتو کا. او بل دا خبره چې ډیری وخت په جرحه د عملیاتي کې یعنی یو ساحت عملیات سي طبعا هلته هر عضو د وجود ته التصاق کوي. مثلا کیدای شي په داخل د نس د مور کې هر عضو چې موجود وي ته التصاق کوي، یا په اصطلاح من کولای سو وای چې بل وارې حمل چې د مور وخت کیدای شي هغه ناحیه د جرحه کې هغه ناحیه کې د عملیات سي ده هغه حالت کې خپل پلاسنتا یا جوړه راسي دلته التصاق وکړي یا سريخ سي په غل لحاظ باندې کې د مور بیا دویم وار اختلاط د عملیات ته موج کیږي.
د نیمه نړۍ د خبرونه کې چې د زیګون د عملیاتو په اړه جوړه شوې و، د پایلې ته ورسېدو کې چیرته د امیدواری پر مهال مند روغتیایي کلینیکونو ته په منظم ډول مراجعه وکړي، د لومړی عملیات او دویم حمل ترمنځ د دریو کلونو موده په پام کې وننيسي او مند سره د امیدواری په موده کې توتريخواله وشي، دا ټول د دې لامل کېږي چې د زیګون عملیاتونو احتمال زیات کړي. د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا د الله پامان.
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوره اچار
جوړون کې ننګيار ناشنا
قدر مون اوریدونکو سلام. روغتي اول وای چې د کورونا ناروغي بیا د خوا خوا قدم وای روختون والا وای دویمه چپای رازی، نو ډالر ورته پکار دی چې مخیونی سو. د خبرونه په پیل کې مو د بوټ پاکانو ل رئیس سره مرکه درته کړی دا کای ووري، نو د چاپروسانو او بوټ پاکانو په توپیر به هم خبر شي.
د بوټ پاکانو د لوی شورا ښاغلی رئیس که خپل ځان راو پیژنې نو خوشاله بشو.
مهرباني مهرباني، زه خیالي خان بوټ پاک د بوټ پاکانو د لوی شورا رئیس.
د بوټ پاکانو د لوی شورا ښاغلی رئیس، که دا راته وایي چې د بوټ پاکانو شورا څه کارونه کوي مهرباني بوموي.
د بوټ پاکانو شورا د هیواد د ټولو بوټ پاکانو د حقونو خوندي کولو او په مجموع کې د ټول هیواد د خدمت مسؤلیت لري. موږ غواړو د بوټ پاکي د فرهنګ په بابولو سره خلک حوصله او خوش خلقی تر وبولو. د بوټ پاکانو شورا هلې ځلې کوي چې په دې ډول د زور او دیکتاتوري فرهنګ کمزوري کې او هر څوک مقام او هدف ته د رسیدو لپاره د بوټ پاکۍ اصول وکاروي.
له بوټ پاکۍ نه مو مقصد د خلکو د بوټانو پاکول دي؟
نه 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 نه، له بوټ پاکۍ نه مو مقصد د چارواکو او هغو شخصیتونو چې د یو څه تمه ورڅخه کیږي په پاکو بوټانو صافي تیرول او لاس وهل دي. په دې معنا چې د خپل هدف د لاسته راوړلو لپاره قدرت والا کسانو ته یو څه خوشامن او ښکته پورته کیدل شرم ونه ګڼي او په خلاصه ټنډه ملا ورته کړوپه کي.
ستاسو مقصد چاپروسي او غړمالی ده؟
نه، په اصل کې د چاپروسي او بوټ پاکۍ ترمنځ ډیر زیات توپیر دی. معمولا چاپروسي سړی ښکته راولي او بوټ پاکۍ پورته بیایي. په اصل کې بوټ پاکۍ خپل منل شوي اصول لري چې که بیا اړتیا وي ورځ به یې درته تشریح کړم.
نو ته بوټ پاکۍ له چاپروسۍ او غړمالۍ څخه جلا بولې؟
بالکل همداسې ده، دا دواړه جلا دي او جلا څېړل کېږي.
یو وړوکی مثال یې راکولی شي؟
او ولې نه، چاپروسان او غړمالان ایلا تر ریاست ورسیگی، هغه هم چی ډیر تجربه کار او ماهر چاپلوس وی. خو بوټ پاکان آن وزارت او سفارت هم رسیدلی دی. بل مثال دا دی چې چاپلوسان هر عادی سړی هم پیژندلی او تشخیصولی شي، خو بوټ پاکان یوازې ډیر ماهر کسان هم په سختۍ پیژندلی شي.
کوم لوی توپیر هم سره لري که نه؟
هو، ولې نه لري؟ د چاپلوس او وړمال زیاتره وخت خوله جینګه او سترګې تیز حرکت کوي، خو بوټ پاک بیا آرامه، ظاهرا زړه سوانده، خواخوږی، عادل او روشن فکر ښکاري، او په ندرت سره د چاپلوسۍ علامې پکې راڅرګندېږي.
اوس یې کوم ډول ښه چلیږي؟
بوټ پاکان دوی داسې دي لکه ماین پاکان. د صاحبانو زړونه د ځان دپاره له هر ډول تشویش او شکه پاکوي. زین خلق له موبایل سره ډیر مینه لري او پکې خبرې کول ډیر خوند ورکوي، لکه داسي.
ځز دمې سو، خو ګوره پام دی وی چې زر زر زنګ ووهي، چې سودا به مې درته.
ښه، خو ته مار چاته خوشي خوشي زنګونه مه وهه چې ډیر مصرف لري.
نه وهمه، کمې کوم وخت تاته ووهه. په الوتکه کې ځې؟
او ډیر لرې ولایت دی.
ځه، خدای دې په خیر سره ورسوه.
پام دی وی چې زونډی او لونګ هره ورځ ښوونځي ته لاړ شي او درسونه ووایي.
ښه، ګوره که دې کوم ښه شی پیدا کړ چې راته وایخلی، وایي د هغه ځای ښې ګاڼې دي.
بلې اورم، څوک خبرې کوي؟
بلې بلې، د زونډي پلار یې.
خورې ته څوک خبرې کوي؟
وای خدای دې ورمې ډېر لاندې که دوه ورځې دې نه دي وتلي، اوس دې خورم کړم.
دا ته څوک یې؟ زه د زونډي پلار نه یم، سربلان خان یم.
ښه ښه، اوس دې نوم هم بدل که.
خورې ته لکه چې د بادر خان مېرمنې، ته ودرېږه چې بادر خان ته ورنارې کړم.
زه پوهېږم چې هوا دې بدله شوې ده، خو زه به دې مخواښه شم.
بلې، د زونډي مورې ته یې څه دې ویل؟
هلو، د زونډي پلار ته یې؟
او څه دې ویل؟ خیریت خو دی؟
هغه مخکې څوک راسره غږېده؟
هغه د ما ملګری سربلند خان و. څه خو به دې نه وي ورته ویلي؟
نه، څه مې کاوه، ورته ومې ویل چې د زونډي پلار مې په کار دی.
ښه، نو څه دې ویل؟
ما ویل چې څو بجې دي، وړونه هم دوم.
خو هغه دی په کور کې هم دیوالي ساعت شته او په موبایل کې دې هم ساعت شته.
په هغه کله پوهېږم؟
یوه بجه ده.
ځه ښه دی، وړو لمدولو وخت دی. خو ګوره چې بیا راتلې چې ژاولې دې هېرې نه شي.
ښه ځه، د خدای په امان.
په مخه دې ښه، داسې وارخطا یې خو لږ به غږېدلی وې.
کار لرم و ښځې، مومې په عذابه وه. او خمې وپېژندې چې د ما بدبخت مېرمن او د زونډي مورې، څه دې ویل؟
ما ویل چې د الیکانو د پښو د چاودو لپاره واسلین واخلم که نه، هغه نور خلاص شوي دي.
وایخله
لږ واخلم که ډېر؟
هر څومره چې اخلي وایخله.
ښه، خو ګوره چې بیا غالمغال ونه کې چې ډېر دې اخیستی و.
زه په اندازه یې واخله.
ښه.
الو،
د زونډي پلار یې؟
څه وایې؟
ما ویل سبا ته مې زونډی په مور پسې ولېږم.
د څه لپاره؟
نو ټول راغلي دلته د موږ کره دي، یوازې مور مې نه ده راغلې.
ټول د څه دپاره راغلي دي؟
ستا تېروي د لور کور یې دی.
پسې ولېږه.
څه شی ورته پاخه کړم؟
د ما سار، هر څه چې ورته پخوي پخې که، له خوبه دې وویستم.
څو بجې دي چې بیا ویده شوی؟
څو بجې دي؟ د شپې دولس بجې دي.
تر اوسه خو لا سر ماښام دی، هسې خوب غلبه در باندې کړې.
د تا ساعت تېر دی، موږ ټوله ورځ کار کوو.
همدا اوس مې پلار یاد کړې، ګوره چې راتلې چې نوکری دی یې نه شي پام دی وی چې دلهم نوکری راوړي.
هالو هالو، شکر دی خدایا چې د موبایل چارج خلاص شو، کنه تر ساره نه پری خودم تا په څه بلا واوختم. اوس دغه کیسه هم واورئ.
نیرکتون لجراحی واٹ نه سم د قصابای مارکیټ جوړ شوای و. څنګه بچ پیسې دار ناروغ روغتون تر راغی نو په عملیات کولو به د متخصصو ډاکټرانو ترمنځ سمه ترګنی پیل شو. د ناروغ د معاینه او داخلي پر وخت بل ناروغ نه زیاتې د هغله پایواز نه لري پوښتنې کېدي، مثلا چیرته کار کوي، د میاشتې تنخوا مو څومره ده، کور مو د ښار په کومه ناحیه کې دی او څو پوړه دی. دغسې پوښتنو د ناروغ برخلیک معلوماوه چې باید عملیات شي که نه ځواب ورکړل شي، او یا هم په لومړي لیست کې ونیول شي او که په دوهم دریم او نورو کې. داسې ناروغان ډېر وو چې له یوې نیمې میاشتې راهیسې په روغتون کې د عملیات په تمه پراته وو چې د هغوی ټولو د پاتې کېدو علت د هغوی د کمې تنخوا کارونه او خام واړه کورونه وو. د ناروغ به چې څومره کور غټ او پوخ و او چې څومره به یې تنخوا او نور عایدات ډېر و، نو همدومره به یې د عملیات شوي ځای ټاپ هم اوږد او لوی و. تر څو معلومه شي چې ناروغي خطرناکه او عملیات یې سخت او مهم و، د جراحي هر متخصص او پروفیسور څو تنه همکار ډاکتران او نرسان درلودل چې د عملیات پر وخت له مرستې علاوه د راتلونکي هر یو ناروغ په اړه د استخباراتي معلوماتو ټولولو دنده یې هم پر مخ بیوله او په نتیجه کې خپله برخه اخیسته، ځکه زیاتره پایوازانو به د خپلو ځانګړو معلوماتو له ورکولو څخه ډډه کوله. نو همدغه همکار ډاکتران او نرسان و چې کره او سم معلومات به یې پیدا کول او د هغو له مخې به یې د ناروغ د جراحي وخت او نوعیت ټاکه چې مثلا ګیډې څومره چیرې شي، د عملیات په کوم لیست کې ونیول شي او پایواز ته د عملیاتو کوم نرخ ورکړل شي. سره له دې چې په روغتون کې کوم استخباراتي کانال یا شبکه نه وه، خو بیا هم دا هر څه دومره پټ او په کراره ترسره کېدل چې غوږ په غوږ هم نه خبرېده. نن هم لکه د نورو ورځو غوندې د متخصصانو ترمنځ غوښنه او شتمن ناروغان سره وویشل شول او پروفیسران په سپینو جامو کې چې د دوی د پاکۍ او اخلاص نمایندګي یې کوله د عملیات کولو خونو ته لاړل. نرسانو عملیات ته برابر ناروغان یو یو په نوبت عملیات خونې ته راننه ایستل او له عملیات وروسته یې بیرته وویستل او په انتظار خانو کې د شیرینۍ له اخیستلو وروسته خپلو پایوازانو ته ور وښودل. د لومړۍ درجه ناروغانو له جملې داسې ناروغ نه و چې خېټه یې له دوه لویشتو کمه چیرې او ګنډل شوې وي، او همدې لویو ټپونو ښودله چې ناروغ ښه دنده، ښه عایدات، لوی کور او لوی کاروبار لري. د روغتون لوی متخصص جراح د وروستي ناروغ په عملیات بوخت و چې هنر سپټ په غوږ کې وویل، صاحب همدغه اوس یو ناروغ راوړ چې دوه غټ شرکتونه، درې غټ مارکیټونه او څو پاخه قیمتي کورونه لري. پروفیسور یې په بې صبرۍ سره خبره ونیوله او ویې ویل، ډېر د خدای رحم شوی، همدغه اوس لاړ شه او عملیات یې برابر کړه، زه ژر ژر دا خلاصوم او درځم. بیا یې خپلو همکارانو ته وویل چې ژر ژر د ناروغ ټپ ور وګنډي او ځای بل ناروغ ته خالي کړي. لږ شېبه وروسته یو خېټور ناروغ د عملیات پر میز سملول شو او د بیوښه کولو کار یې پیل شو. پروت ناروغ اپنډکس شوی و او ډیر وخت ورباندې تیر شوی و. له همدې امله ډاکترانو هڅه کوله چې عملیات ژر ترسره شي او په همدې وخت کې همکار ډاکترانو ته ور په یاد شوه چې له ورختای یې د عملیات نوې چاړه د هغه بل ناروغ په خېټه کې پریښې ده.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو سپوږمۍ، برای افغانپور، یاسمین حکمت او صادق سپنغر.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره ده، زه ډیر ناخوش وم چې ګډون نه شم کولای.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د
تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب